درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کربه سبا سه شنبه د یو جګړې پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړه شي. په دې پلاوي کې به د مالیې، سوداګرۍ وزارتونه او د غراز د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې او پی آی ای یا د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي شامل وي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وبیني. دا پلاوی څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې د دوو هیوادونو ترمنځ پر ډیورن کرښه نښتې وشوې. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالي او د خیبر پښتونخوا د کورمې ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تاګ را تاګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بند شوې به پرون بیرته پرانستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تاګ را تاګ لار باید فوراً خلاصه شي. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو او شری پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شوی دی. په پاکستان کې یو سناتور چې پر پوزې انتقادونه کړي وو نیول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پرون یک شنبه د سناجرګې غړی اعظم سواتی چې په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري ونیو. ویل شوی چې اعظم خان سواتی پر خپل ټویټر پاڼه پر پوز انتقادونه کړي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي ځواک تخنیکی متخصصانو دوی نوري الوتکې هم ترمیم کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی رسنوی ته پاسته ولی خبر پانه کې ویلي چې د دوی تکنیشنانو دوی ان ای ان 2 او ای ان شپږ ویشت الوتکې ترمیم او البته چمتو کړي دي. تر دې وړاندې هم خوارزمی د ترکیه انادولي خبري آژانس ته ویلي چې دوی شاوخوا اویا الوتکې او هلیکوپتر ترمیم کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ووته. افغانستان وروسته لدی چې له سریلانکا څخه د یوې لوبې په ګټلو 10 پوینټونه او د بلې د لغوه کېدو په خاطر 15 پوینټونه ترلاسه کړل نړیوال جام ته لاره وموندله. ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د چهارشنبه په ورځ په دریمه یا وروستۍ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي چې په انستاګرام کې د مینوالو شمیر 15 لونو ته ورسید. د پدې خاطر لغپلو مینوالو مننه کړی ده. او د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. ادعا کیږي چې دغه کسان کم نیون کې دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایرانی او 16 پاکستانی. تاسی آزادی رادیو اوری د روان خبرونې په دوام کې ځینې افغان شزی وای د ژغپور تکول حق ترې اخیستل شوی دی.
احمد تحصیل او تعلیم نه منې کړی دی، عمل کار نه منې کړی دی او هم لګرځیدنې یا د
په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د ستونزو په اړه له خبريالانو سره کتلي دي، خو یو شمیر خبريالان وایي
سانسور ډیر زیات دی، خبريالان آزاد لاس نه لري، د مطالبه په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان راځي په لارې لارې او چرګان را روان دي، افغانی سوداګر لکاوان سره مخ دي.
زا زمو شخله ازادي راديو اور د نړیوال جام سیالي هم دوام لري. همدا شپه د کامرون او سربیا مسابقه روانه ده. تر دې د دوړه درې په درې مساوي دي. دوړو یو بل ته درې درې ګول ورکړي دي او جالب ده چې کامرون په دې ورستي څو شیبو کې دوه ګولونه وهل او مسابقه تر دې د مساوي کړي ده. د سیمهال چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړه سرزینی کمپاین او په تړاوې د افغان شزو په مراتړ په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په افغانستان کې د نن د شزو د حقونو فعالان وي د ژغپور تکول حق ترې اخیستل شوی دی. دوی وایي کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوی چې دوی ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې
د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورستر بلی په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غوونه مخ په ټپی دودي. دوی چې واکتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو ورسته څو ځل سړکونه واټونو تراوتی او د جنو خوځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غک پورته کړی وایي او ستر دی کچې تر فشار لاندې دي چې لکوره د وتو حق هم تر اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي سونز لامل یې نوم راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
زمونه کې طالبات زنان
لکه چې طالبان مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوی نور هیڅ میرمنی حاضر شوی نه دی چې لکوره وزي او د خځو لپاره عدالت وغوړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې لکوره وزي. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې لکوره وزو او عدالت وغوړو.
خدات خای کنیم
د خځو د حقونو یو بل فعال هم چې دا هم نغواړي د ورته سونز لاملې نوم پر راپور کې واخیستل شوی طالبان هغه جنې او خځې زپی چې د خځو لپاره حق وغواړي.
شرایط افغانستان رقم شوده که
د افغانستان شرایط داسې شوی چې موږ نشو کولای په لوړ غاک خپل حق وغوړو. هر چا چې غاک پورته کړی ځپل شوی. تاسو شایدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور خځو په څیر چې غاک پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسو سره زندانی دي او معلومه نه ده چې چیرې دي
کجا هستن.
طالبان واټل رسیدو وروسته په زلونو هغه معترضین جونې او خزینی ولې چې د خځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. خود تمنا ذریعہ یعنی پروانه ابراهیم خیل نیروفر یازان او نګدی شل نور انجونی او خوځی د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوی. دا معترض انجونی او خوځی وای د دوی د اعتراض او لارینونو یوازنی موخه د افغان جنو خوځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد به ازادي رادیو ته وویل افغانستان کې جنو خوځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوی دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا به انصافي ده. اسلامي نړۍ ځانته تعریف د حقوق لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قانونو لپاره ډیره ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغل مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د خوځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منه شوی نه دی. خو طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلي او تر خوایلو څو محدود دولتي ادارو پرته نور ټولو کې انجونیو خوځې لکار لري کړی دي. په افغانستان کې د نننه د نجونو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان خوځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان جنو خوځو غواوري او ډیر څه ورته وکړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې وه د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د شزو او بشري حقوقو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان شزو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د کاناډا د مظاهرې یوې تنظیمونکې شینکۍ کډوخیل په دې اړه چې د طالبانو له لوري پر شزو د لګول شویو محدودیتونو په اکله دوی څه وویل له اصلي راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګند کړ.
هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړی دي، هم له کار نه منع کړی دي او هم له ګرځېدنې یا له د ژوند له چارو نه، یعنی اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل میرمنې ورځ په ورځ حذف کیږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت او د غوړې په دې شکل توجیه کوي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا جواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
دغه په دې باندې طالبان کوم څه عمل کوي کنه کې به د دغه پر مربوطه اما کم از کم باید پوه شي چې د افغان مرمن لپاره د کړنې قابلیت قبول ځکه یو تاریخ ولادت دی چې د بشري حقوقو نقص دل دی دغه حقوقو تر خپل لاندې کول دي. هم درنګ دنیا ته اور چې وخې چې ګور دنیا ولې پدې پداسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده باید افغان خلک سره حمایت وکړي.
د کاناډا د مظاهرو یو تنظیمونکي شینکی کارو خیلبه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تیرو دریونه یو کې د رسنیو فدراسیون له پلاوی سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو اوسنۍ ستونزې له نږدې لیدلي او اوریدلې دي. د دغه وزارت ویندوی وایي هڅه کوي چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې شته خندونه پاتور ورسی شي. له بلې خوا یو شمیر خبريالانو او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي اطلاعات ته لاسرسی کم شوی او ترخواه د پیشو خبری پوششم خورا ستونزمن شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکو د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه چې د همدې وزارت د رهبرۍ لخوا ټاکل شوی نږدې درې اونیو کې په افغانستان کې لزنیو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې. د دې وزارت وایانه دونمتین قانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د پلاوي د خبريالانو او رسنیو ټول ستونزې اوریدلې او د حل پلارو چاروي بحث شوی.
مقصد از این حیات
لدی پلاوي زموږ هدف دا و چې یو اړیکه جوړ شي، ننګونې واوریدل شي او د حل لپاره د رسنیو له استادو واوریدل شي او حل لارې ورته پیدا کړو.
حل دشته باشیم.
قانی زیاتوي دوی اطلاعاتو ته لاسرسی او ترخواه د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبريالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودیت د خبريالانو په خپل سری نیونې د خبريالانو په کارونو کې په لاس وهنې او فشار راوستلو تورن دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالانو او رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونه که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې خبريالان له خورا ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ټلو نیوز خبريال عمران دانش وایي اوس مهال اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې د پیښو خبري پوښښ هم خورا ستونزمن شوی دی.
په لسګونه خبريالان وهل شوي دي په تېر یو نیم کال کې. همدارنګه سانسور ډېر زیات دی، خبريالان آزاد لاس نه لري، د مطالبو په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري، نشي کولای په هغه ډول چې اړتیا ده د افغانستان اوسنیو حالاتو ته پوښښ ورکړي.
په نورستان کې د الینا راډیو مسؤل شیر احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې مالی ستونزې او خبريالانو ته ورپېښ غواښونه بیا جدي بولي.
ځینې وخت تهدیدونه هم وي، خبريالان تهدیدېږي، د هغوی شخصیت ته صدمه رسیږي یا وژل کیږي یا بندي کیږي، نو دا تهدیدونه دا مشکلات ستونزې شته دی.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانۍ مسؤل ظریف کریمی بیا هیله ښیي چې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې راپورته شوې لویې ستونزې حل شي.
هغه ستونزې چې نن سبا ورسره په افغانستان کې خبريالانو او رسنۍ مخ دي، د خبريالانو نیول، زنداني کول او له بل طرفه بیا د خبريالانو ځاني خوندیتوب دی. تر ټولو مهمه کاري موضوع چې ورسره خبريالان مخ دي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمی دی.
که څه هم معلومات ښیي چې وخت له طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته زرګونه ښځینه او نارینه خبريالان بینندي شوي، ډېرو نورو یې وطن پریښی او دغه شان لسګونه رسنۍ تړل شوي. خو د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت شمیري ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې سو ول لس کورنۍ او څوار لس بهرنۍ رسنۍ په دوامدار توګه فعالیت کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نماو د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کندوز ولایت د قلعزان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالی د دې سبب شوی دی چې دوی خپل ناروغان په خپل وخت روغتون ته ونشي رسولی او ډېر ځلې داسې شوي دي چې د لارې په اوږدو کې ناروغ سا پرې کړې ده. په دې اړه دا راپور واوري.
د کندز د قلعزال ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امو د سیند پر غاړې د پرتې قلعزال ولسوالۍ د وسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یادې ولسوالۍ یو اوسیدونکي غازی محمد آزادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات دغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په درې ساعتو څلور ساعتو کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض مړ شي او حلاکت ته ورسیږي. اولې په دې چې یو ساعت لاره ده، تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لاره نه ده، او مونږ دغه یو ساعت لاره تقریبا
د قلایزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړې ولسوالۍ د اختیپې بازار یو اوسیدونکي عبدالستار آزادۍ راډیو ته وویل
سړک خراب، حالت مردم خراب،
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کرزي د حکومت پر مهال یو ځل پرې جغل اچول سوی و، بیا ورته هیچا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یو ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له 500 کلونو واوښت خو سړک جوړ نه سو.
دوی انتقاد کوي په تیرو شلو کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له شل کالو راهیسې د قلایزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
د اختیپې لاره ډیره خرابه ده، دغه ریګ دی، ریګ موټر بند پاتې کیږي. داسې ورځ هم شوې ده چې سیاسره راسره وه راغلی یم، او سیاسره په اولادت باندې مریضه وه، او په ماښام دا مریض مې راوستو په ریګ کې بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړی نو زه په نیم ساعت کې دلته راځم، نو په یو ساعت کې ما هغه سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلایزال کندز ترمنځ پر غځېدلي سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است، دا 12 سال پیش جوړ شو، هر چې خوري است.
د لارې پوښتنه م کوه، د لارې خرابوالي له امله هر پیره زموږ موټر اوارس کوي، پر وخت کندز ښار ته نشو رسیدلی. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلایزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندز کې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي وو چې ډیر ژر به د قلایزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي د لویې لارې خرابوالی پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. د قلایزال ولسوالۍ د 70 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه ده د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د روانې خبرونه په دوام کې په کندهار کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په باب راپور لرو. همداراز به په یو بل راپور کې واورئ چې په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان ولې شکایت لري. خو تر دې وړاندې اوس یو نړیواله موضوع، د چین تر ټولو لوی ښار شانګهای کې سلګونه مظاهره چان او پولیس په شخړه اوښتي دي. دا شخړه تیره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېمې ورځې په مخه روانې وې. دا مظاهرې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر مرګونې اور لګېدنې وروسته پیل او څو ښارونو ته لمن غځېدلې ده. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیرې یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بي ساري بلل شوی دی. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبری اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستې چې ویلي دي
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو خارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پانتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړه. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوی وو او ویلې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځم په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګیدنې لک تر لګه لاستنه ووجل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وځ شوی قرنټین وباله. فرانس پریس خبری اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوی وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لک تر لګه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبريال په وینا پرون هم د څو تنو د توقيف خبرونه ورکړل شوې دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوی د شانګهای پولیسو په دیاړه د معلوماتو لورکولو ډاډه وکړه. پر توقيف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوی. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوی انزورونه لری کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې په خورځواکۍ د اختما شمانو شمیر زیات شوی دی. یوازې په تیر یو میاشت کې د کندهار میرویس روختون ته په خورځواکۍ اخته 240 ماشومان ورول شوی دی چې زیات شمیر د لوژی لعمله خورځواکه شوی دی. روختیا پالان په خورځواکۍ دخته کې دوه لوی لعملونه غربت یا بیوزلی، روختیایي مرکزونو ته د لاسرسي زیات او کموالی او د کورنیو د سیواد ټیټه کچه یادوي. نور حال په دې راپور کې
د کندهار د میرویس روختون د ماشومان وارد د ورشته هر ورځ په افسر ډول لسو څخه تر 15 په خورځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه د مهال د میرویس روختون د کوچنیانو په ورش کې د خپل دوو هغه ماشومان سره تناسته د چی په خورځواکۍ اختصاصي هغه چې د ماشومانو د لوژي مجبوریت په سره خسته وای ماشومان د محل په بد وضعیت کې بستر دي. روختیایي چارواکي په دې ورستوي کې د غناروغي په ډېرې دوده ان تر دې چې د ماشومان په دې واښ کې پر یو وخت دوه ماشومان پر یو بستر پراته دي. د روبینی لورچې د خورځواکۍ لامل کړي جوای د کمزور اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکو شیدې ورکولې چې بل اخره د حالت ته ورسیده.
دا د خپل کمزور د کم عمر په دام سپنه بیا موږ بس نه درځو د خپل شیدې موږ بس نه درځو د دې مې سره نه شیدې د 50 د برخستې هغه شیدې د ډاکټرانو ته وای دا چې د سره نه شیدې نه داس کړې ده دا کمزور ته اوس تر نس تر خلې نه د دې مې پښتنې شپ خانې کې د سر کړې ده د خپل شیدې چې هغه واس موږ نه لږ ډېر ګران چې سره نه شیدې د 50 د برخستې هغه څه د هغه کم څه اوس تر نس تر خلې نه د دې مې سر کړې ده.
د کندهار د میرویس روختون مسولان وای په دغه ولایت کې په خورځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای یوازې په تیرې و میاشت کې 240 په خورځواکۍ اخته ماشومان بستر کړی دي. ډاکټر صدیق وای چې د اقتصاد روختیایي مرکزونو ته نه لاسرسي او د تغذیه پاړه د کورنوي کم پوها په خورځواکۍ د اخته ماشومان د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیرې میاشت کې 240 کسان مریضان په سوي ترځي کې بستر کړی و او دا چې بل علاج دا هم دي چې څه غریبی ده سره ده ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفه نه لري کاروبار کمزورې دي نو چې کاروبار کمزورې سي وظیفه نه یې خو نو پیسې هم نشته نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نشي نو کوچنیان سوی ته غځي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږی د لوړی کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور لمخې په افغانستان کې د جنوري لمیاشتې را په دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 20% زیات شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکو وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو بازار کمزوري کړی دی. د دوی په وینا کله چې په کونړ او نورو ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅلاو ته چمتو شي نو له پاکستاني واردات زیات شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. له تیرو 2 کالو دغه فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزورې کړې او دوی تاوان سره مخ کړي دي. خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړي او کورنۍ فارم لرونکي ستونزو سره مخ کړي دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړی او دوی په سلګونو زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپله د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان آزاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل پلکونو روپۍ تاواني شیم، د دغه روزګار یې په دې 2 میاشتو کې. زما ملګري چې زه یې پېژنم، نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکوونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه وننی ول شي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دي ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانا آزاده کړي او د دې یو مخه ونیسي له افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي، نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو یو خو منګه دغه مؤسساتو نه غواړو چې د دې سره مرستي وکړي، هغه ته چې کوم د چرګانو خوراک دی غوړ ته ورکی، د وایانی ورته ورکی چې دغه خلکو دغه مصارف را کم شي، نو کاغه په بازار کې هغه خپل چرګوړي 10 روپۍ ارزان هم خرڅ کینو، د بل طرف نه هغه ته به خبر دا تمام شي چې دغه خرچه به کم شي. او دغه موضوع چې د ولایت د مقام سره هم ان شاء الله مونږ شریک کو چې په دغه غوړ وشي او دغه مشکل ته د حل لارو کتل شي.
که څه هم چې د هیواد دننه د چرګوړو او د هغوی د خوراکي موادو د تولید یو شمېر کارخونې جوړې شوې، خو لا هم افغانی فارم لرونکي له پاکستان د کوچنیو چورګړو او د هغوی د خوراکي توکو راوړلو ته اړ دي، او همدا وجه ده چې د پاکستانیو چرګانو به ټیټي او دلتا فارم لرونکو ته د چورګړو روزنه او پالنه ګرانه تمامېږي. که چیرته فارم لرونکو ته یا د اسانتیاوي په کور دننه زیاتې او ارزانه شي، نو دوی کولی شي چې ګاونډیو هیوادونو سره په دغه برخه کې سیالي وکړي او خلکو ته په ارزانه بیه غوښین چرګان عرضه کړي.
د خبرونې